ډیر دیو او زنده باد خدای مو خوشحال او آباد لره ډیر ډیر مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
وخت افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیت قومندانې ویان اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعتو نښتو وروسته طالبان بېرته په شا وتمول شول. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ننګرهار کې نن سهار په یوه ټرافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرمنلی چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نو ورکړي. په پام کې ده چې د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوست لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي.
نن ورځ نوري مننه چې لاند خبرونه ویل. دا خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس د روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام د خبرولو وخت رارسېدلی. هیله ده تر پایه واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما میزبانی من فرشتنه دو خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تاکنون وزارت صحت عمومی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. به اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکولوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسین ها کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم میتوانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین میخواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعد مولوی صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما امید تمام خدمات صحی در سی کتگوری یا در سی قدمه عرضه میش، اولین تلاش تمام اطباء یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه.
بله.
اولین گام ای است. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. قدم سوم ای هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیه، یک آدم مریض شه. باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدم سوم او یک قدم مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جزء وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه. یعنی تطبیق همی امراض که پیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستند. امراض کشنده هستند. اگر این واکسین را تطبیق شود، طفل در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام هم میشه.
در نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. بل مصر کې تاسو د ازادي رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه تعالی نیک هیلې او نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې نننۍ خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنی ده، پر اختیا هم چې کامل صحت، روغ صحت دا یو ستر شتمنی ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د ده لپاره هېڅ دی ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت دی. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخې ته ډېره زیاته توجه راړولې ده. او د هغې علت دا دی چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلي سیستم یې له منځه تللی وي، عصبي سیستم یې له منځه تللی وي، او فزیکی وجود یې هم سالم او روغ نه وي، ناممکنه ده چې دی د الهي احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کړي او یا عملي کړي. دا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو زد ساس کې چې د لپاره واکسینونه ورکول کېږي، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه مخکې په گزارش کې مې یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا راهیسې د داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په امراضو مقابل کې چې شوي دي هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو اوسني نوي انکشافاتو سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کیږي. په هغې کې یوې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډیر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډیر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډیر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یوه بله برخه ده، د هغه اعمالو کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی او بله موضوع ده. حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتاس تا محترم دکتر صاحب تا محترم مولوی صاحب تا افغانستان ولست اولام بکاوما خدا دیو کری چرو.
سلام به شما هم، بفرمایید.
ده ما به نظر واقعا واکسین خورده دون دی تو جامعه که تو ولست که نمو تو سه بعد تو لاغ تو که مو غاگور بیاغا خپل وڑا اطفال کورو کی دی هر چی هاغا تو که وقت خپل هاغا واکسین کو دای وادرم نصر عمومی تداوی ده. خو دمو په نظر باندې د موریس په نامه دا پښتنه ده چې ټول لږ پراتو سی په موږ کې زیاتره خلک دي چې خپل نو واکسین کوي، یا د دور د واجی دوری وي چې د تم کوم مالیات پیدا نشي، یا د ډېر پاسپورت دي چې خپل وړه خپل نو واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب نامه دا سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورته یو دغه یوه پښه یې بېخي د موږ وخت نه پال جراکانته ده. نه پوهېږم په پچکورۍ کې څه مشکل و، هغه ډاکټر نه و پوه شوی که د واکسینو کې دا صحت پیدا شوی و نو بیا هغه مشکل ورته پېښ شوی، تر اوسه پورې هم په موږ راکم باندې دی. که په دوه باندې یو لنډ مختصر ځواب راکړو ډېر به خوشحاله شو. نور هم د وخت د راکولو نه ډېره
تشکر. بسیار زیاد مولوی صاحب شما صحبت کنید بعدن
ډیر ښه. ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود، خو پیغام هم له ځان سره درلود چې هیوادوالو ته واورو. حقیقت هم دا دی چې ټول والدین، ټول مسؤلین، ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده، او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو د امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي، نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي. او بیا د دغې امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو، نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه څاڅکي واکسین دی. درور پوښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري، مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي، نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري، خو ډېر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپل یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي، لاسرسی ورته نه لري، باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید له پوهانو خلکو د ځان پوه کړي. د طب د ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري. د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي، څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده، دا یوازې د بېلمۍ په اساس باندې ده، دلته دلایل موجود نه دي، یوازې ناپوهتیا ده، یوازې بېلمی ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کوم شی نشته ده، او د انسان
افغانستان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوه ده نه وځي په افغانستان کې نړۍ په ډیرو هوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوه دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هواد هم دغه ناوړه مرض ورک شي
تشکر ډاکټر صاحب خیش تماس میگیریم بعد از اوج یک جای پاسخ بدیم بله سلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمت الله نو بهر همت یم له خوستنه
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید
ډاکټر صاحب ته مولوی صاحب ته می سلامونه احترامات لافیس محترم نو یو پښتنه ده مولوی صاحب محترم دا چې زخپلم دی پولیو دی پلس دی مرض کاهم تقریبا په ماشوم تو کې او اوس 15 کال دی عمر دی ما تشکیلیږي سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري خود دې باوجود کته مشخصا وایي چې دا واکسین له څه څه جوړ شي ته د دنیا عالمي هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازې نه وجه دا ده چې دا شای نه دی ما چې څه څه چې جوړ شوی دی او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا سه دی دا خو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب
ډاکټر صاحب مو سوال پښتر اول پاسخ وګورئ کې وښنوندې ما منتظر سن بعد
زه ډاکټر صاحب یو شی مخ تر مخ کې وایم د نوبهار رور پښتنې ته هم چې د واکسین د اجزا په
اړه څه
کړی دا چې تاسو د برخي یو متخصص یاست او دا تاسو دنده ده زه نه غواړم چې تاسو په کار کې مداخله وکم نو د غوړت به هم تاسو جواب وایې په خپل مسلکی
اول خو د غوړور ورداک صاحب فضل هادي ورداک صاحب چې کومه پښتنه کړی و کوم کې راوي چې موږ د نه پښتنه کړی وای چې دغه و هر واقعه مختص به ذاتی خپل باید په موغو شرایط کې وڅېړل شي مثلا هر فلج پولیو نه دی
بله
مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم تقریبا د پولیو ټول د فلج پیخه چې کله راپور ورکول کیږي د دې گزارش بیا د دې سمپل د مواد یعنی مواد غایطه د دې مریضانو د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیگل کیږي هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیخه د پولیو ده او که نه ده مثلا په 3000 پیخو کې تنها 15 پیخې پولیو وي یعنی ټول داسې نه و گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي مګر خو په 3000 پیخو کې تنها 15 پولیو وي یو دویم احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي ساید افیکټ ورته ویل کیږي عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري حتما یو عوارض عارضي جانبي لري حتی موږ کله واکسین نه تطبیقو په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تب راځي یو احمرار رامنځته کیږي یو درد رامنځته کیږي هغه البته غوي حتی کېدلی شي چې یو په 3 میلیونه واقعاتو کی یو په 3 میلیونه کې یک در 3 میلیون واقعاتو کې خبره دی واکسین په نتیجه کې د سیو شرامه ستوشي خدا یو په 3 میلیونه کې دی دوبره ارزښت نه لري 3 میلیونه ماشومان دی وش غورل یو میلیون دوبره ارزښت د غو په مقابل کې نه لري یو نو دو خدای باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر د سند جوړ کړی چې غا وارز جانبي ول لري او دبل رو نو بهار همت سب چې خوښ نه کوه پښتنه کړی و همت سب د واکسین اجزا ډیر ساده دي د ټول واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی دلته تاسو شي کوم تر د پولیو هغه
پولیو
پولیو خود دوه ډول واکسینونه دي یو د قطرې د څاڅک په شکل واکسینونه دي یو زرقي واکسینونه دي زرقي واکسینونه چې دي هغه په مجموع کې فهمي واغې په مجموع کې 15 اجزا لري او بدی د پوتاشیم مالګه ده وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي چې په څاڅکو کې ضعیف شوی میکروبونه دي او په پچکارای کې وجل شوی میکروبونه دي او دوه ډول انټي بیوټیکونه دي یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمکسین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره کلمایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دي یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري او به پوتاشیم مالګه وجل شوی میکروبونه یا ضعیف شوی میکروبونه نیومایسین انټي بیوټیک او د کلمایسین یا د پولیمکسین بی انټیبیوټیک دغه ساده ارزاده چې د ټول داسې څه دی مولوی صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل مختص دیغه په مورد کې نه لرو
ډاکټر صاحب مولوی صاحب شما هغه صحبت خب شنوند را میگیریم ببخشین باز بعد از محمد موسی روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خواهر عزیز قاری محمد موسی تم از ولایت غور سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار.
سلام به شما هم قاری صاحب، بفرمایید.
جناب مولوی صاحب بزرگوار، سوال ندارم بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده، دیگه نمانده که من سوال کنم. مولوی صاحب محترم، از دکتر صاحب یک سوال دارم که امی دایی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کنه، از سن 8 ساله، 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسین نشده باشن، یا ای که زمینه واکسین برشن فراهم نشده باشه، اونا میتونن که واکسین کنن یا نه؟ این وقت یک سوال دوم یادم آمد. سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است؟ تشکر از شما دکتر.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاری صاحب محترم، در ساحات که اساسا پولیو، واکسین پولیو باید از زمان طفولیت، تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود، ولی در ساحات، در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه. اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه، خطر بلند داشته باشه، ساحات پر خطر مرض. در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است.
یعنی اگه قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شوه یا
نه
باشه؟
نه نه نه، یعنی اینا خو یعنی تا 10 ساله هم میتونه که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم. و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست.
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقعه، دقیق حال یاد من نیست، در حدود 2700 و چند واقعه را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان، اونا معاینه کردن، 15 واقعه تنها پولیو برآمد. بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره، عوامل گوناگون داره، عوامل میکروبی داره، عوامل مغزی داره، عوامل وعایی داره، عوامل قلبی داره، آفات قلبی سبب فلج ها میشه، بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه، ولی هر فلج هم شما پولیو گفته
پولیو نیسته. مولای سپک شنونده خدا میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزین تماس.
جواد عزیزی وردگ، بفرمایید سوالتان رو بگوید.
اول قدم که قهر مولای صاحب تا او محترم دکتر صاحب او نور را بخورتون که تکل تا سلامون اولان دکاوم. دوام قدم که در ما در ایوا خبر را چه در واکسین و پرابطه بانده خموی دهاتی خلق یو مخفل اطول زندگی به دهات که ترک کرده. تر روز پر موږ د هیڅ عالم نه دا خبره ده غزنوی صاحب د خبره پر رابطه باندې دا خبره کوم، د هیڅ عالم د خلونو نه دا خبره موږ نه اورېدلې چې واکسین دی او په دې کې یا د حرمت کومه برخه شته کنه. نو زه داسې خپل د ټول ملت نه مې اول غوښتنه دا ده چې د واکسینو پر غلط فهمي ونه کړو. د علماو د خلونو ما په ټول وخت کې دا خبره نه اورېدلې، حتی همکاري کړې په مساجدو کې، همکاري کړې په محرابو کې، د مې فکر دې لري دا مخلوق دعوت کړی دی واکسین ته. دا مې وا خبره، بل دا خبره ده تاسو نن دا غوښتنه ته مې باید یو منډه دلته وای چې ته ما په دې کې ډیره کته یو کو په ور ور دا څه پکې شوې دي چې تم دې واکسین تم غلای دی او ان کوم پاتې شوې دي دې تر شوې زمتللی.
تشکر، سلامت باشین عزیزی صاحب، زنده باشین. مولای صاحب شما صحبت دارین، بفرمایید.
د دې سوال یواز ډاکټر صاحب ته راځي او چې علماء واقعا هیڅکله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي، خو په شرط دی چې هغه علما چې هغه حقایقونه خبر دي، معلومات لري. د دې نه علاوه په افغانستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دغه واکسینو د مختلفو امراضو په مقابل کې تطبیق شوي دي. داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلفو امراضو لپاره و، د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوي دي، د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوي دي، لکه اوس چې کور په کور باندې الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او د غیات فالو تلته واکسین چبي، ته علما او ولدونه هم دا کار کوي. زه یوازنی خبر هم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما او په نوم مشهور دي او د نور له افکارو نه متاثر دي، هغه دغه څه سوال او شک شته. او یو شی بل هم وایم، یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرام له خونه ورکول کیږي، کله کله زه به دا ومنم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیقیږي، ځکه هغه قانع قاطع شری حکم نه دی. هغه کې دي چې هغه د خپل هواد په خاطر بنا دا کار کړی وي، زما په هواد کې د اړتیا ده، د ضرورت ده، او د اجزاو برخه هم مخکې روخانه شوله. فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نشي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي، نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشو دی باید ډیر کار وکړي تر څو چې خلک پاتې نشي، یعنی یوازې په رسمي وختونو کې دی ونه کې چې اته بجې شروع کړي او څلور بجې دی بس کړي، وخت یې شروع کړي هتر شپې د کار وکړي تر څو چې هغه د سیمه ماشومان او اطفال ټول ته د پولیو واکسین ورسیږي او هغه پات نشي. دا دغه یو غوښتنه وو او ګیله هم وو.
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تو د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډیره مننه، خدای دې عزت ولره چې تو په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د کمپاین په مجموع کې د برنامه ملاتړ دی وکړي خیر یوسي د یو انساني اسلامي هغه دی. بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه، غزنوی صاحب مخکې هغه ته هغه وکړه، واکسین د داوود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی، مجموع کې واکسینونه د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو، ځکه تنها واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې وو، ټول خلک ته رسیدګي نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیکو ته شفخانو ته خپل اولادونه نه واکسینول، نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرز د شکن شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي، دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې. او لکه څنګه چې بولی سوې طالبان اسلامي امارت په آخري کال کې 2000م کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی، وروره دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی. که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلی هغوی دغه پروګرام پرېښودلو، زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000م کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی. په دې خاطر باندې د دلیل نه لري، منطق نه لري. او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کوریج خبره وکړله چې ځکه خیر یو سي پر سوره د موږ تاسو پروګرام افغانستان دی دلته نیمګړتیاوې به وي، که چیرې تاسو داسې څه ګورئ اول ریاست ساتامه د ولایت ته هغه ورکئ، یعنی په تماس کې شئ، او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په آخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پرېږدو، د هغو شمیره سره په تماس کې شئ، موږ خپل ټیمونو ته انشاءالله وایو چې کله رسیدګي ممکنه و حتما انشاءالله تاسو سره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن، شما یک جمع بندی بکنین، بعدا باز دکتر صاحب
درخوا په ورستیو کې باز په ټول هیوادوالو باندې خصوصا په والدینو باندې دیو افغان په صفت باندې دیو دینی عالم په صفت باندې ستاسو دی ورور په صفت باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو د صحت لپاره ډیر فکر وکي، او هغه امراض چې تاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي، فلج کوي، د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي، د هغې مخنیوي په جدي ډول باندې وکي. د اسلام د سپیشلی دین لمخې بهترین والدین هغه دي چې د خپل اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي، او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زمونږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي، نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډیر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دینی عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده، او خپل اولادونه واکسین کړي، او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیات تشکر، سلامت باشین ډاکټر صاحب. مولوی صاحب بسیار زیات خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز. امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنینتان هر زمانی که کمپاینرای واکسین میه به محلاتتان اطفال نازنینتان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.